دا مشال لړۍ دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. دا مشال لړۍ په دې خبرونه کې موضوع ګل ایاز او ملیحه میرزاده هر کله کو په روانه کړي تاسو لپاره دوه ونیزي خبرونه لري. لومړی قانوني لاري او دیما کلتوري خبرونه د مشال لړۍ مجلد خبرو یو دوه رپورټونه هم لرو. خدار سلامخ کې د دې سات تازه خبرونه له ملیحه میرزاده.
السلام علیکم. تر ټولو اول په مخکړه د خبرونو سټه کوتا. عوامي نشه ګوند اعلان کړی د خپل ګوند غړي مصور داوډ د وژنې خلاف نن په ټولو خیبر پښتونخوا کې احتجاجونه کوي. په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو همکاري او سازمان غونډې دویم ورځ تا او د یوکرین ولسمشر وایي د روسي بمباریو له وجې ماریوپول ښار په کندرو بدل شوی. تفصیل: عوامي نیشنل پارټي د خپل ګوند د غړي مصور داوډ د وژنې پر ضد نن په ټوله خیبر پښتونخوا کې د احتجاجونو اعلان کړی. په شمالي وزیرستان کې د عوامي نیشنل ګوند لخوا بلدیاتي انتخاباتو ته ولاړ کاندید مصور داوډ د مارچ په 22مه په میرعلي کې نامعلومو وسوالو په ډزو وژلو. د عوامي نیشنل ګوند د خیبر پښتونخوا ویاندي او د صوبایي اسمبلی غړي سمر هارون بیرول پرون په ټوټر پاڼه لیکلي چې حکومت د پیښې سمدستي او رڼې پلټنې وکړي. هغې وویل ګوند باید نن د مصور داوډ د وژنې پر ضد په ټوله خیبر پختونخوا کې احتجاجونه کوي. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د ځوانانو تنظیم غړي او د پیپلز ګوند ځایي مشر شفقت داوډ پرون مشال ریډیو ته ویل چې د مصور د وژنې پر ضد د سیاسي ګوندونو احتجاجي ناسته په میرعلي سرور را کې روانه ده. داوډ ویل وسوالو په میرعلي چوک کې د پولیسو په موجودګۍ کې هو وژلو.
میرلی چوک شه د پولیس مخمخ بالکل رو برو مصور خان د نامعلوم افراد ویشتو پولیس وی لوډ و نو میش دا غشتنه کی چې ریاست ایوراسي د امن پر وکول شي ناکام ویل دا.
بلخوا د میرعلي تانه پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې د مصور داوډ د بجنې مقدمه د نامعلوم وسوالو پر ضد درج کړي او د پیښې پلټنې روانې دي. په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو همکاري او سازمان غونډې نن دویمه او اخیری ورځ ده. د اسلامي هیوادونو همکاري سازمان او آی سي د بارنو چارو وزیرانو اته سلویختمې غونډې ته پرون د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خپله وینا کې ویل چې په نړۍ کې د مسلمانانو آبادی یو نیم ارب ده خو ارزښت نه ورکول کیږي. نوموړي وویل چې اسلام او مسلمانان له ترګرۍ سره تړل کیږي چې د دې هر څه ذمهوار پخپله دي او هغه ځکه چې د دې بیانیې د ختمولو لپاره اسلامي هیوادونو هیڅ نه دي کړي. د مارچ 22مې او 23مې دوه ورځنۍ غونډه کې 2500 اسلامي هیوادونو د بارنو چارو وزیرانو او استازي ګډون کوي. د افغان طالبانو د حکومت په استازیتوب د بارنو چارو وزارت د سیاسي څانګې مشر محمد اکبر عظیمی هم په دې غونډه کې ګډون لري. د یوم پاکستان یا د پاکستان ورځې په مناسبت د هیواد ولسمشر او وزیر اعظم په ولس غږ کړی چې د ټولنیز او اقتصادي پرمختیا لپاره په ګډه کار وکړي. ولسمشر عارف الوی نن د قوم په نوم خپل پیغام کې ویلي دي چې هیواد ته د ورپېښو معاشي او نورو چیلنجونو مخنیوي په اجتماعي کوششونو کې دی شي. د ده په خبره په 1947 کال کې په نن ورځ د برصغیر مسلمانانو د پاکستان د جوړولو مطالبه وکړه. بلخوا وزیر اعظم عمران خان د پاکستان ورځې په مناسبت خپل یو بیان کې دا خبره تکرار کړه چې دا هیواد پخوانیو حکومتونو د ملي ګټو پر ځای شخصي ګټو ته لومړیتوب ورکړیو. اپوزیشن ګوندونو په وار وار دغه تورونه رد کړي دي. د پاکستان د پوز دوه پایلټان پېښور تصیر مها هغه وښو وژل شول چې د دوی الوتکه د مشکونو پر مهال وغورځېده. د پاکستان پوز په یو بیان کې پرون وویل چې د دې پایلټانو د وژلو د پیښې تحقیقات به وکړي. د تمریناتو پر مهال د پاکستان پوځي الوتکې پخوا هم بیا بیا ټکر شوې دي. پاکستان د دغو الوتکو پرزې له چین نه اخلي. او د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د روس د څو ورځو بیرحمانه بمباری محاصره ماریوپول بندري ښار په کندرو بدل کړی دی. په عین حال کې د نوموړي حکومت ماسکو ته خواست کړی چې د ولسي وګړو د ایستلو اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو مشر هم د روس لخوا څلور هفتې مخکې د شروع شوي جنگ د ختمولو غوښتنه کړې. زیلنسکی د مارچ په 22مه وویل چې په ماریوپول ښار کې هیڅ نه دي پرېښودل شوي، تشې کندرې دي. د ده په خبره دا ښار چې تر جګړې مخکې یې څلور لکه آبادي اوس یوازې ملبدا، زرګونه عام وګړي یې وژل شوي او نور یو شمېر یې خوندي ځایونو ته د وتلو لپاره د لار موندلو په لټه کې دي. زیلنسکی د ایټلی پارلمان ته د ویډیو لینک له لارې وینا کوله. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه بل مشال ریډیو اوریدل چې ملیحه میرزاده درته وړاندې کړل. لږ مې سم بزرته په روانه غړي کې دوه ونیز خبرونه لرو خو لمړی یو دور پټون هم تاسو لپاره لرو. څنګه تاسو په خبرونو کې موریدل عوامي نشته ګوند خپل ګوند یو غړي مسافر داول د وجنې پر ضد نن په ټوله خبر پښتونخوا کې د احتجاجونو اعلان کړی. په شمال وزیرستان کې د عوامي نشته ګوند لخوا بل د انتخاباتو ته ولاړ نوماند مسافر داول پرون په امیر علي کې نامعلوم وسله بالو په ډزو وژلو. د عوامي نشته ګوند خبر پښتونخوا وایند سفر هارون بلور پرون په ټویټر لیکلی نن د مسافر داول د وجنې پر ضد په ټوله صوبه کې احتجاجونه کوي. بلخوا د ځوانانو تنظیم غړي وای د مسور داور د وجنې پر ضد د سیاسي ګوندونو احتجاجي ناسته په میرعلي څلور لاره کې روانه ده. بلخوا د میرعلي تاڼي پولیسو مشال وړي ته ویلي چې د مسور داور د وجنې مقدمه د نامعلومو وسلوالو پر ضد درج کړې ده. تفصیل عمر وزیر راکوي.
شمالي وزیرستان کې د مارچ په 22مه نامعلومه وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند لخوا بلدیاتي انتخاباتو ته ولاړ نومان مصور داور په ډزو وژلې. د شمالی وزیرستان پولیسو مشر عقیق حسین مشال ریډیو ته وویل چې مخپټو وسلوالو په مصور داوړ ډزې کړې وژلې دي. پولیسو د نامعلومو ضد مقدمه درج کړې او پلاټنې کړې. د مصور داوړ وژنې ضد عوامي نېشنل ګوند نن د خیبر پښتونخوا په ټولو ضلعو کې احتجاجونه اعلان کړي او روان دي. شمالی وزیرستان کې د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي مشر خلیل خان مشال ریډیو ته وویل چې مصور داوړ پر رڼا ورځ وسلوالو په ډزو ووژلو او وتښتېدل. پولیسو خاموشه تماشا کوله. په میرعلي چوک کې امنیتي کیمرې لګېدلې، هغه دې وګوري او قاتلان دې معلومه کړي. مصور داوړ د شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم غړی هم وو او د یا تنظیم مشر نور اسلام داوړ چې د مصور نږدې ملګری هم وو وسلوالو په هدفي برید کې تیر کال اګست میاشت کې وژلی وو. د شمالی وزیرستان پاکستان پیپلز ګوند یو ځایي مشر او ځوانانو تنظیم غړی شفقت داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د شمالی وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو لخوا د مصور فاتحه په میرعلي چوک یا څلور لاره کې روانه ده. احتجاجان د غلطه ناستي.
عوامي نېشنل پارټي، ان ډي ایم، پی ټی ایم، یوت او پیپلز پارټي دا فیصله وکړه چې د مصور فاتحه به احتجاجان په میرعلي چوک باندې کیږي چې نیره مزید په د وطن باندې د مصور غوندې ځوانون یا داس نیره چې شهید کړل شوی دي هغې روکتام هغې مخنیوی وشي.
د 2021 کال دسمبر په 19مه خیبر پښتونخوا درې قبایلي ضلعو په ګډون په اوله ضلعو کې د انتخاباتو لومړی پړاو ترسره شوی و او ټاکل شوی چې د مارچ پر 1 به د څلورو قبایلي ضلعو په ګډون د صوبې په 13 پاتې ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو ترسره کیږي. مصور داوړ شمالی وزیرستان کې راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا د جنرال کونسلر چوکې ته ولاړ وو. خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو تر لومړی پړاو 2 وړاندې نامعلومه وسلوالو په ډېره اسماعیل خان کې د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي مشر عمر خطاب شیرانی هم په ډزو وژلې وو. تر دې وړاندې هم د عوامي نېشنل ګوند یو شمېر غړي او مشران په خیبر پښتونخوا کې په بیلابیلو بریدونو کې وژل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې له 13 راهیسې یو شمېر ځوانان او مشران په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکړه.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، دا و بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تکو سلفی وسره اخلي
ایپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا.
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3
مشال لیدا تاسو غواګي. د مومندو برهان خیلو قبیله وای حکومت تر دې وخته دوی ته د مومندو ډیم د ځمکې معاوضه نه ورکړي. دوی د دې لپاره په مونډا سیمه کې احتجاج کړي. دوی له حکومت غوښتنه کړي چې زر تر زره دې ورته د ځمکې پوره معاوضه ورکړي. دوی وای چې په ځمکه کې یې د مومندو ډیم نه د وتلي نه روپۍ هم نه دي ورکړي. د مومندو کمشنر بیا وای دوی ورته پیسې ورکوي خو باید لومړی دغه قبیلې خپل منځي لانجې هم ختم کړي. تفصیل شانه واستر گزیرا کبھی
نہ منظور نہ منظور نہ انصافی نہ منظور ڈیم کے زمینوں کی معاوضہ جلد از جلد
برهان خیلو قبیلې د مومند ډیم د پاره د دوی نه د اخستل شویو ځمکو پیسو د نه ملاوېدو په ضد احتجاج کړی وای. دوی ته باید د ځمکو تاوانونه ورکړل شي. مومند ډیم باندې کار په مئی 2019 کې شروع شو چې حکومت د برهان خیلو، عیسی خیلو او د عثمان خیلو نه 7.5 زره اکر ځمکه د دغه ډیم د پاره اخیستې وه. په دې ځمکو کې تر ټولو زیات ځمکه د برهان خیلو د قبیلې وه، خو دوی تور لګوي. تر دوی یې ځمکې زیاتې اخیستې، پیسې ورته کمې مقرره کړي او بله دا چې د دوی ځمکې کوم بل قام پسې لیکلې. ملک توربان خان مشال ریډیو ته د مارچ په 2 وویل ملک توربان خان او ملګرو په مونډانو مې ځای کې احتجاج روان کړی. دوی غواړي حکومت دوی ته د خپلې برخې په مطابق د ځمکو پیسې ورکړي، د ډیم نه د وتلي نهر تاوان دي ورته ورکړي، او درېمه دا چې په ډیم کې دي نوکرۍ هم ورته میلاو شي. عثمان هم د برهان خیلو د قبیلې او تعلیمي افتزوان دی. وای حکومت چې دومره غټه منصوبه باندې کارونه کوي، باید د هغې نه وړاندې د ولس ترمنځ د دغه منصوبو په وجه شروع کېدونکې شخړې هوارې کړي.
دغه احتجاج چې کوم دی په دغه حق لبانه دی چې زمونږ دغه کم ځمکې دي قوم برهان خیلو، هغه ای ډی سي مومند او ډی سي مومند بالکل د دغه چې کوم پیکج راغلی هغه نیولې دي، پیسې نیولې دي.
نو هم د مارچ په 2 مشال ریډیو د اسیسټنټ کمشنر او د ډیم د پاره د جوړې کمیټې مشر غړي قیصر خم سره رابطه وکړه. هغه وویل چې دی په خپله د احتجاج کوونکو ځای ته ورغلی، خو زیاته یې کړه حکومت د برهان خیلو قبیلې پیسې هیڅ یو بل چاته نه دي ورکړي، او د پیسو او د ځمکو په حواله د دوی سره د برهان خیلو، عیسی خیلو او د عثمان خیلو قبیلو معاهدې هم شته دي. د نهر په حواله سره وویل دغه نهر په لنجمن ځای کې جوړیږي. په ریوینیو محکمه کې دغه ځای د 400 دی، ولې په قبضه کې د مومندو دی. دوی تر د لانجې د هوارېدو پورې پیسې په سرکاري خزانه کې ساری کړي. د محمدونو د خامې سیبلې غړي ساجد مومن نه مو پوښتل چې دغه لانجه به څنګه هواروي. نو دوی وویل دوی به کوشش کوي د جرګې د لارې د قبیلو ترمنځ لانجې هواری کړي.
د ټولې علاقې دپاره به انشاءالله دا یو بهترین پروجیکټ دی. زه د خپلو عوامو نه امید لرم چې کوم د خپل مسایل دي دا به موږ د جرګو سره توهیم سره حل کوو.
او د یادونه وړ ده چې په اسلام آباد کې د خارجه وزیرانو په غونډه کې د اسلامي ترقیاتي بانک لخوا د مومند ډیم لپاره 180 میلیونه ډالر هم منظور شوي. د ریډیو پاکستان په ویب سایټ د مارچ په 20 د چاپ شوی خبر تر مخه د بانک د مشر محمد الجسیر او د پاکستان د اقتصادي چارو وفاقي وزیر عمر ایوب ترمنځ د ډیم د پر د امداد معاهده باندې دستخطونه هم شوي دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېږي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره سیرو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوریوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
مشال لوی تاسو یې غوږی له ژمنې سم وزیر ته په دې پاتې برخه کې 2 خبرونه لرو. لومړی به قانوني لارې خبرونې ته غوږ شو. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار بوریوال کاکړ جوړوي، او د دې وروسته د مشال رادیو کلتوري پروګرام د مشال رادیوي مجله در خبرو چې نجیب امیر یې کوربه دی. خو نو لومړی به قانوني لارې خبرونې ته غوږ شو.
د د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو اونیز خبرونه اوریز. بوریوال کاکړ مو د قربه په سرکلای کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې پر دې موضوع له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې د پاکستان په اساسي قانون کې یو فرد ته له گرفتاری او نظربندۍ د تحفظ په اړه څه راغلي دي. په خبرونه کې به پر دې خبرې کوو چې د آئین په رڼا کې د ازادۍ څه معنی ده، ریاست په کوم صورت کې یو فرد نیولای او نظربند کولای سي، آیا هغه فرد تر گرفتاری او نظربندۍ وړاندې د پوښتنې حق لري او کنه، که یو څوک ونیول سي نو هغه به په څومره وخت کې عدالت ته وړاندې کیږي، د دفاع حق څه معنا لري او منصفانه سماعت څه ته وایي. د دې او نورو پوښتنو د ځواب اوریدو لپاره د خبرونې تر پایه را سره پاتې سي. د پاکستان په آئین کې لیکل شوی دی چې ریاست به یو فرد له ازادۍ نه محروم کوي. قانون پوه ایډوکیټ سمیع الله وایي چې د آئین د دې مادې ډېره پراخه معنا او تشریح کېدای سي، خدای د فردي ازادۍ په اړه داسې تشریح کوي:
دا هغه ازادي ده چې یو کس د یو ځای نه بل ځای تدلی شي، یو کس یو خپل کار تدلی شي، روزګار تدلی شي، په هغه باندې د ریاست د طرف نه هیڅ قسمه پابندي نه وي یا په یو محدود دایره کې هغه کس بند کړی شوی نه وي. نو دغه ازادي چې کومه ده، دغه ازادۍ ضمانت پاکستان آئین ورکړی دی چې یو کس به د قانون نه ماورا دغه ازادي به نه سلب کېدی شي، مطلب دا دغه گرفتاری به نشي کېدلی، دغه حرکت به نشي محدود کېدلی، هغه چېرته تلو باندې به پابندي نه وي، هغه چېرته روزګار کولو باندې به پابندي نه وي.
ایډوکیټ هدایت وزیر وایي چې ژوند او ازادي یو له بل سره تړلي دي او د ده په وینا د پاکستان اساسي قانون هم په دې برخه کې د ملک وګړو ته پوره او څرګند حق ورکړی دی.
چې چرته د ژوند خبره شوې ده نو هلته د ازادۍ خبره هم شوې ده، مطلب دا دی چې چرته ژوند وي نو آزاد ژوند مقصد دی کنه. دا په آرټیکل 4 او آرټیکل 9 په دواړو کې دا خبره واضحه ده او په دې باندې د سپریم کورټ او د مختلف های کورټس وخت په وخت باندې فیصلې راغلي دي چې په دې ازادۍ کې د فکر او د عمل ازادي راځي. په دې کې لکه مثال چرته د احتجاج حق لري نو تا به څوک نه منې کوي چې ته احتجاج ونه کوي، یا یو چرته ځي په ملک دننه سفر کول غواړي یا بهر ته تلل غواړي نو تا به څوک نه منې کوي، یا ته یو کاروبار کول غواړي، نو دا ټولې په دې کې رالې.
نوموړی وایي چې ریاست به خلکو ته دا زمینه برابروي چې هغوی په آزاده فضا کې ژوند وکړي.
دلته د ازادۍ لپاره دوی لیبرټی ټکی استعمال کړی دی، نو دا لیبرټی ډیره واسي معنا لري، مطلب په دې کې به ریاست چې دی هغه به فسیلیټیټر وي، مثال هغه به د خلکو سهولتکار په دې کې چې د خپل آزادیانې چې دی دی ته خپل حقیقي جامه ور وغوندي، د خپل آزادیانو نه خوند واخلي، چې څومره آزادیانې دي په دې کې به مرسته ورسره کوي، په لاره کې به خند نه جوړیږي.
قانون پور رحیم وزیر وای د آئین لمخې د ازادي مطلب یوازې تګ راتګ نه دی، بلکې د دې مطلب دا هم دی چې ریاست به د ملک وګړو ته د خپلې رائے د اظهار ازادي هم ورکوي.
د پاکستان په آئین کې د ازادي بار بار ذکر شوی دی، لکه د شخصي ازادي او په خصوصي توګه باندې چې کوم د بشري حقوقو باب دی په دې کې بار بار د ازادۍ ذکر شوی دی. دا ازادۍ بنیادی مقصد دی، لکه د تحریر او د تقریر ازادۍ، لکه مثال یو کس دی هغه په ذهن کې د خبره شور د ښکاری یو خبره، نو هغه باید دی وکی په دبانه څه قانوني قدغه نشته، قانون یې نه منې کوي، یو خبره بده ورته ښکاری، هغه په جلسه کې هم کولای شي، په یو کونجي کې هم کولای شي، په یو ګوټ کې روډ باندې هم کولای شي، خلکو په مخ کې هم کولای شي، جلسات هم کولای شي. مثال په توګه په یو حکومت باندې د تنقید کولای شي، یو غیر قانوني کار کوي، حکومتي چارواکي په دې باندې دی په صفاتو کې تنقید کولای شي، دی دغه پر ضد لیکل هم کولای شي، دا د بنیادی انساني حقوق کې راځي.
په پاکستان کې زیاتره ریاستي ادارې د خلکو گرفتاری لپاره قانوني جواز وړاندې کوي، خو داسې هم کېږي چې گرفتار کسان او د هغوی کورنۍ شکایت کوي چې ګواکې له دوی سره قانوني چلند نه دی سوی. له ایډوکیټ سمیع الله څخه مې وپوښتل چې د آئین له مخې ریاست یو فرد پر کوم بنیاد نیولای یا نظربند کولای سي. هغه وایي چې د گرفتاری او نظربندۍ په اړه بیل قوانین او صورتونه دي.
اول به مون خبر وو په نیولو باندې، نو د یو کس د نیولو لپاره بنیادی ضروري خبره چې کومه ده، داسې چې یو کس گرفتاری نو د گرفتاری هغه وجه چې کومه بنیادی وجه هغه د یو کس په یو جرم کې د ملوث کېدو امکان دی. چې یو کس یا یو جرم کړی دی یا یې کوي یا دغه جرم په صلیحه سره حصہ جوړ کېږي یا جوړه شوې ده دا کس، نو د ازادۍ د سلب کولو لپاره او د یو کس د نیولو لپاره د ټول نه بنیادی چې کوم عنصر دی هغه دا دی چې د یو کس د جرم سره څه نه څه تعلق پاتې شوی، هغه جرم به د ریاست او د قانون په جمع کې هغه ته قابل دستاندازی جرم ویلی شي. هغه جرم چې کوم ریاستي ادارې پولیس چې کوم یې هغه د عدالت اجازت نه بغیر هغه کس گرفتارولی شي.
نوموړي وویل چې که یو کس په یو جرم کې لاس ونه لري نو د هغه نیول د آئین له مخې غیر قانوني ګڼل کیږي. ایډوکیټ سمیولا زیاتوي چې ریاست د یو فرد د گرفتاری پرتله د هغه د نظر بند کولو اختیار لري.
نظر بندی کې چې کومې د ریاست ته په دې حواله سره څنګه داسې یو حق حاصل لري چې استحقاق بورد وایو، یا ریاست چې کوم دی قانوني صلاحیت لري، هغه قانوني صلاحیت دا لري چې کله یو کس متعلق داسې څه خدشات موجود وي، داسې څه قسمه شوبه ظاهرېدی شي چې دا کس د ملک د استحکام خلاف څه کار کولی شي یا د ملک د خارجه چې کوم زموږ معاملات دي د ریاست پاغو کې څه داسې دخل اندازي کېږي چې هغه د ریاست په مفاد کې به نه وي، یا د هغې نه علاوه د امن و امان داسې یو مسله پیدا کېدی شي چې د دې کس بهر راوتل چې کوم یې هغه د امن و امان دپاره خطره جوړېدی شي، نو په دې وخت کې بې ریاست سره دا اختیار شته چې دا کس په یو ځای کې نظر بند کړي، هغه په کور باندې هم بېشکه کولی شي.
که ریاستي ادارې د یو فرد په نیولو یا گرفتار کولو پسې ورځي، نو آیا هغه فرد د دې پوښتنې حق لري کنه چې ریاستي ادارې باید لومړی هغه ته تر نیولو یا نظر بند کولو وړاندې ثبوت په توګه قانوني جواز وړاندې کړي؟ ایډوکیټ هدایت وزیر په دې اړه د موجودو قوانینو وضاحت داسې کوي
چې پولیس کله هم د یو کس گرفتاری کوي نو یو کدا سه کیس وی چې هغه ډایرکټ پولیس کس ونی سی، نو هغه معلومه شي کس چې ما دا جرم وکړ نو ځکه پولیس ونی وو، او کدنا داسې چې کس ته پته نه وي چې دا اوس پولیس ولې راغلی دي، نو بیا به پولیس ځان سره یا خو ایف آئی آر ور وړي چې په دې ایف آئی آر کې مونږ ته پکاري، او یا که ایف آئی آر نه وي نو بیا به دوی وارنټ وړي، او په وارنټ کې به هغه تفصیل وي د عدالت لخوا ورته جاری شوی وي دا وارنټ، په دې کې د کس نوم او پته او د کم وجوهات چې وي کم کیس چې وي د هغه کس خلاف، نو هغه ټول به ورته ښایي چې د دې کیس په وجه مونږ ته گرفتاراو. خو له بده مرغه دلته یو نظام داسې دی، خاص کر مونږ په پښتونخوا کې ګورو چې دلته دا نظام بالکل نشته، خلق نیسی پولیسی زوری تنگی نه، خو خلکو ته صحیح پته شته ده قانون او نه پولیسو ته هم داسې پته نه لګي، خو بس هغه د زور او ډنډې د وجې دوی اکثر خلک گرفتاره کوي. کنه قانون خو اصلي روح دا دی چې گرفتاری چې دی دا باید اخرنی آپشن شي، گرفتاری بالکل ونه شي، خو چې کله بیخي ضرورت محسوس کړی شي نو اله گرفتاری پکار ده.
ایډوکیټ سمی اولا زیاتوي چې آئین د گرفتاری واک لرونکي ادارې ته پر څرګند امر کوي چې نیول کېدونکي کس ته پر هماغه ځای ووایي چې ولې یې گرفتار وي.
بالکل د پاکستان آئین دی، دغه کتاب بالکل لیکل شوی دی چې کله یو کس گرفتاری پولیس یا داسې بله اداره چې هغه دغه هغه کې استطاعت مطلب صلاحیتونو کې د گرفتاری صلاحیت موجود وي، هغه اداره کو کله دا کوشش کوي چې یو کس گرفتار کړي، نو د هغې مکمل د ذمہواری ده چې هغه گرفتاری اون کې کس ته هغې د گرفتاری وجوهات هم په هغه ساتي په فوري طور سره بیان کړي چې تا من گرفتاره وو په دې دې وجوهاتو په بنیاد سره تا من گرفتاره وو، نو دا بالکل دا هغه هر کس ته دا حق حاصل دی کوم چې گرفتاریږي چې هغه ته د خپلې گرفتاری وجه چې کوم وي هغه په هغه مقصره وضاحت وشي په کومه مقصره چې د ده گرفتاریږي.
په پاکستان کې له تیرو شاوخوا دوه لسیزو راهیسې پر ریاست تور لګیږي چې په زرګونه کسان یې په زور لا درکه کړي دي. که څه هم ریاست دا نه مني، خو د لا درکه خلکو زیاتره کورنۍ او د بشري حقونو فعالان وایي چې د دې خلکو راپیدا کول هم د ریاست ذمہواري ده. اوس پښتنه دا چې ریاست یو تن ونیسی نو هغه به په څومره وخت کې دننه عدالت ته وړاندې کوي. ایڈوکیٹ رحیم وزیر پادی اڑا د قانون وضاحت داسې کوي.
د پاکستان قانون دا وایي چې کم کس ونیول شي گرفتار شي نو هغه به اصلر ویش گھنٹے کې دننه متعلقہ چې کم جوډیشل مجسٹریٹ ته نو دیږي یا کم هم عدالت ته مجبور عدالت ورته وایي دیږي عدالت کې به اصلر ویش گھنٹے کې دننه پولیس چارواکي چې کم دی هغه به پیش کوي. دا ډیر مهم دغه کلاس دی چې دا به اصلر ویش گھنٹے کې دننه خامخا پیش کوي. دیږي وجہ دا ده چې پولیس په کسٹڈی کې یو عام بشر تلر ویش گھنٹے نه زیات نه شي پرېښودی. ولې چې پولیس بعض اوقات دلته کلچر داسې دی یو رواج داسې جوړ شوی دی چې هغه ټارچر کوي وال پرېټل کوي وایي نو په دې وجه باندې تلر ویش گھنٹے کې دننه رایل ته پیش کوي. دا ته به پته ولګي چې تا باندې څه تور لګېدلی دی. هغه چې کله هلته په دا جج مخ ته پیش شي جج به تاسو ته وکړي چې دا تاسو ته کم جرم کې نیول د ګناه څه وو نو په دې نه بعد به دته هم یو موقع ملو شي د خپل خبرو کړو د خپل د وکیل په تورو باندې.
د یو فرد له گرفتاری او پر وخت عدالت ته نه وړاندې کولو سره دا پښتنه راپورته کیږي چې آیا په دې کې ریاست څه استثنا هم لري او کنه.
استثنا چارواکو ته په یو صورت کې اصل ده چې که چېرته په کوم ځای کې دی گرفتار شوی دی دغه ځای نه د عدالت ته په وړلو کې فاصله دومره زیاته وه چې دی فاصله ویش گھنٹے کې راول نه رسېدو نو هغه به دی په تحریري شکل کې لیکي هغه به هلته عدالت ته وایي چې موږ په تلر ویش گھنٹے کې په دې وجه پیش نه کړو چې دا د عذر وو دا د وجوهات وو کس لرې وو یا نور ډېر وجوهات کېدای شي نو په دې وجه بیا عدالت باندې عذر باندې سوچ وکړي.
ایڈوکیټ رحیم وزیر وایي چې که د یو گرفتار کړي کس عدالت ته وړاندې کول په څلورو ساعتو کې ممکن نه وي نو هم به پولیس عدالت ته په دې اړه سپیناوی کوي. په پاکستان کې داسې هم کیږي چې خلک د مکمل گرفتاری پر ځای په خپل کور یا بل داسې ځای کې نظر بند کړل سي. له ایڈوکیټ سمیع الله څخه مې وپوښتل چې ریاست یو کس تر څومره مودې نظر بند ساتلی سي. هغه وویل
آرڈر دے کم حکم دے اگر حکم اکثر پا پاکستان کی سکم دی دا کم ڈیپٹی کمیشنر ہوتا ہم بایو دے زلی سر بنا چکن دا غصر دا دی اختیارات پر سائی چی اگر دا حکم جاری کا ولی شی چی او کس دا میش دا پارا دو دا پارا زیر نزیر دا دریو میش دا پارا پا یوم مقصر اگر نظر بند کا ولی شی بیا دا دی نظر بندی چی کم یکو اگوی سر نور دا سی وجوہات موجودی چی را اگر او غاڑی چی دا دی نظر بندی کی توسیح کول ضروری دی نو بیا اگر مزید ہم باغ کی توسیح کولی شی نور و دریو میش دا پارا او پا دی کم کم کس چی گریب تار شی ضروری دا چی اگر ہم پا کم نا کم زل سورزی ٹائم دا پاکستان آئین ورکڑے دی چی پا دی کی با دی کس تا در دی خولی نظر بندی اغه وجوهات بیانیږي.
د پاکستان په عین کې هر نیول سوی یا نظر بند کړل سوی کس ته په عدالت کې د دفاع حق ورکړل سوی دی. ایڈوکیټ ہدایت وزیر په دې اړه وایي
د دفاع حق دته وایي چې یو کس سره همیشه دا حق موجود وي مثال چې دای گرفتار کیږي تاڼې د پولیس نه راوخل تر عدالت پورې چې دته د خوخي دغه ملاو شي وکیل او کچرته غریب وي د سره پیسې نه وی چې ځان ته وکیل ونیسي نو بیا د ریاست ذمہواری ده چې هغه ته به وکیل وکړي او سرکاري وکیل به د هغه کیس مخې ته بوزي. دا د دفاع حق چې دی دا خو د ته هم حاصل دی او د ده په وجه د وکیل ته هم حاصل دی چې د ده کیس په هر اړخ باندې چې څومره الزامات مخې ته راځي نو د هغې دفاع وکړي په عدالت کې په هر فورم باندې.
ایډوکیټ هدایت وزیر زیاتوي چې د ریاست لخوا نیول کېدونکي خلک په تاڼه کې هم دوه حقونه لري چې د ده په وینا ډیر خلک په دې نه دي خبر.
تاڼه ته چې کس بوزي نو هلته دوی سره دا دوی ته پته نه وي چې یاره موږ ته وکیل په کار دی او نه دوی پولیس ته دا ویلی شي کنه پولیس ته چې ووایي چې یاره زمونږ وکیل دی راشي کنه یو موږ دی موږ خبر هم نه کوو. او دا هم د یو کس حق دی چې دی غلی پاتې شي. غلی پاتې کېدل هم یو حق دی.
د پاکستان د 1903 اویم کال په اساسي قانون یا آئین کې هر ملزم ته د منصفانه سماعت حق ورکړل شوی دی. ایډوکیټ سمیع الله د دې وضاحت کوي چې په منصفانه سماعت کې کوم څه شامل دي.
د ټول ناڑمبے ہو چکم منصفانا سماعت ضروری انسر دے اغدا دے چی کم کس فیصلہ کون کہہ رہے مطلب کم جج دے قاضی دے داغ دغ کیس سرا دے کس دے معاملے سر براہ راست اس قسم تعلق ہم نہیں بلکہ اگے مکمل غیر جانب دار کسی پریم دے منصفانہ سماعت دپار ضروری چھ کم سدی اغدا دے چھ دی یو ملزم خلاف عدالت کی کم قسم ثبوت مڑانی کی گی اغا کو تحریری شکل کی یا اغا زبانی گواہی یا نور داسی چا قسم ثبوتی نو چی آغا ثبوت مانی دی ملزم تا دا مکمل حق حاصلی چی آغا دا رشتنوالی یا دا هر ثبوت چی کم دروغوالی دی آغا معلوم کریم شی او پا آغا مانی آغا سو سوالون موکی تری ملازمی برخدا منصفانه سماعت دادا چی یا ملزم کو چهر تا گواری چی آغا پا خپل حق کے پا خپل دفاع کے سا ثبوت راوڑے شی نور دا خپل مطلب دا خپل دفاع دا پارا دا خپل بیگن نا حسابی تا ونے دا پارا کو آغا او واری دا آغا دا حق کم چی کم دے دا بنیادی حق دے
دا مشال ریڈیو اوریدن کو تاسو دا مشال ریڈیو پا اونیز اخبروانا کانونی لارے کے دا آئین لمخی یو فرد تا لگرفتاری او نظربندی دا تحفظ او لدی سر دا تڑول موضوعات و پاڑا او آوریدل لدی سر دا دی اونی اخبروانا پای ترسی جی زی بوریوال کاکر در سر پا مخشکوم هر زی چی هست خوشحال اوسی
لاجمن سرسام د مشال رډیو قدرمن اوریدونکو وزارت ونیزا کلتوري خبرونه د مشال رډوی مجله در خبرو د خبرونه تاسو لپاره هر ونی زموږ همکار نجیب امیر جوړوي نو راځي چې د دې ونی مشال رډوی مجله ته وښو
د مشال رډوی مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو زه نجیب عامر مو په تازه غنډه کې هر کله کوم د خبرونه درته په افغانستان او پاکستان کې د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم د خبرونه په وګدو کې با ووري په بچا خان مرکز په خور کې د غنی خان شپږوشتم تلین ولمنځل شو
چې مو ترقی خلکې نو غنی خان دومره ترقی پسند کی چې ته چې خدای پاک اوس بچر تزو خو چې مذهب ته راکاږي نو هغه د ټولو ولیانو نه بره شي
په خوست کې د شملې په نوم مشاعره کې لزګونو شاعرانو ګډون وکړ
کشران مزدک خوخت دي مشرانو نه ملګرو چې کوم مشرتکې نه دنیاوی غاپ لګوي جوهرون کلا کلا چې خشولې ګلې اوخري بابا او د کاکا په مخ کې پرې غاپ لګوي
تر دې وړاندې ننګر هریانو د نرګس ګل مشاعره جوړ کړې و
زم غواړی چې دا رقم مراسم هر وخت به د مونږ تاسو وکړو د ادیبانو لیکوالانو نظرونه او فکرونه سره وړاندې کوو او لسته وخایو
د سندرغاړي مظهر خان سره مو مرکه کړي هغه د خپل استاد ظاهر ماشوخیل پاړوي
تقریبا 22 سال میں شو د ظاهر ماشوخیل استاد دی په سرپرستی کې لکه جون کو لګي د میوزیکم کو زما استاد مال لکه د پلار لکه د رور لکه د استاد نه علاوه د امینه را لراکړه
د مارچ په 15مه د پیښور په باچا خان مرکز کې د پښتو ژبې د فلسفي شاعر غنی خان شپږوشتم تلین ولمنځل شو په دې موقعه لیکوالو او پوهانو د غنی خان پر ژوند او کار رڼا واچوله د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان په دې موقع ویل ډېر زر به د غنی خان په یاد د غنیات په نوم یوه کلتوري او ادبي اداره جوړوي چې د پښتنو اتلانو پر ژوند او کار به څېړنې کوي د مشال خبریال شاهنواز ترکزی د غنی خان تلین غونډې ته ورغلی و نور حال له هغه نه په دې رپورټ کې اورو
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان د غنی خان د شپږوشتم تلین په غونډه کې اعلان کړی باچا خان ټرست په د غنیات په نوم نوې اداره جوړوي د مارچ په 15مه په باچا خان مرکز کې د غنی خان تلین غونډې په محل نوموړي زیاته کړه د دوی د ډېره وخته خیالو د غنی خان په شمول د نورو شاعرانو د کلامونو او د دغه شاعرانو د ژوند په اړه د څېړنو لپاره کومه اداره جوړه کړي
نو دا ټکي هم ما سره په موضوع کې د ډېر وخت نه او د غنی د کلیاتو نه دا ټکي ما اوخه و د غنیات په نوم به انشاء الله زمون د یو نوی ادارې اعلان کوم او دا اداره چونکه د غنیات په نوم ده نو دا محدود نه ده او انشاء الله غنی خان بابا سره سره هغه ټول ستوري کم چې د فن او د شعور سره تړلی دی، هغه به انشاء الله په پښتنو په دې خاوره لکه د زلند ستورو نوم چته.
په دغه غونډه کې د خیبر پښتونخوا صوبې نه علاوه د کوټې او د کراچۍ نه هم میلمانو ورغلي. د غنی خان په ژوند د شاعرۍ پر رومانوي، مزاحیه، سیاسي او سماجي اړخونو ډېر بحثونه هم وکړل. د باچا خان مرکز په لویه برانډه کې بهر د پینټینګز یا انځورګرۍ مقابله هم وشوه. دغه مقابله کې د 1500 انځورګرانو لخوا د غنی خان او په ځینو نور موضوعاتو باندې تصویرونه هم جوړ شو چې وروستو په دغه مقابله کې دریو هغه تنانو ته چې تر ټولو ښه انځورونه جوړ کړي ورته مډلې او د ستاینې سندونه ورکړل شو. دغه مقابلې په ججانو کې یو پیر حامد خشګي هم وو. خشګي په عبدالولي خان پوهنتون کې د آرټ او ډیزاینینګ اسیسټنټ پروفیسر دی. د په جوړ شو انځورونو کې د خپل پیژنګلو د خشګي خان د نوم سره کوي.
لکه غټ شاعر دی غنی خان دی، شاعر هم دی، ادیب هم دی، آرټسټ هم دی، عالم هم، هر یو څیز فلسفي وو. نو په څنګه چې په ده باندې کار شوی داسې په خوشحال باندې په کار دی، په رحمان باندې په کار دی، په پیر روحان باندې په کار دی. نو چې څونه موږ په دې باندې کار وکړو نو ښه دی. لکه شاعر چې دی هغه په شعر کې ولیکي نو هغه صرف په پښتو کې شو کنه، یا په انګلش کې ولیکي نو په انګلش کې. نو چې پینټینګ او ډاکومنټري فلم هر دنیا کې هر یو ګوټ باندې کوي چې دا یو ویژول دی او ویژول باندې هر څه کسبېږي.
دغه غونډې ته ډاکټر عباسین یوسفزی، ډاکټر یار محمد مغموم، د غنی خان وسی بارام خان، د کوټ نه ورغلی ډاکټر نسیب الله سیماب او د ډاکټر پروفیسر نواز یوسفزی په شمول نور هم خبرې وکړي. دا غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین هم وینا وکړه. نو موړی وویل غنی خان چې کوم شعرونه لیکلي د هغه وخت خلک پرې نه پوهېدل، ونن وختونه په خلکو څېړنې وکړي، فکری انداز سره پرې خپل ځانونه پوه کړل. نو اوس هر فکر لرونکي غنی خان خپل خپل اړخ ته بیایي.
چې مترقی خلک یې نو غنی خان دومره ترقی پسند کی چې ته چې خدای پاک اوس بچرته زو، ځکه چې هغه بیا د دنیا د ټولو فلسفو نه بره شي، خو چې مذهب ته راکاږي نو هغه د ټولو ولیانو نه بره شي. نو د غنی خان زمون په جون هغه شخصیت او ځکه چې رحمان بابا، خوشحال بابا دا مونږ ویلي دي خو لیدلې نه دي. غنی خان مونږ ډیر زیات لیدلې دي، د ضرورت نم زیات لیدلې، او نن دغه شخصیت مختلف رنگونه دي. او چې د اثراتو خبر راځي نو پاګه د دنیا د حالاتو چې کوم اثر نو هغه انقلابی اثرات.
تشنو واسترګزی رپورت مو اوریده. د خبرونه په دې برخه کې د ممتاز اورګزی حق کلام د سردار علي ټکر په غږ درورو چې پکې غنی خان ته د عقیدت پرسونه وړاندې کړې ده.
Da 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 da
سردار علی ټکر په आवाज مو د ممتاز اورکزی کلام اوریدو. په دې کلام کې د غنی خان او د کائناتو د ستر خالق ترمنس منې طاقت نشو. د مشال رډیوی مجلې ته وګه. په مارچ او اپریل میاشتو کې په افغانستان او پاکستان کې د پسرلی راتګ سره سم د لویو مشایرو لړۍ هم پیل کی. موږ هم درته له خوست او ننګرهار د مشایرو راپور نه لرو. اول ورزو خوست. هلته د خوست ولایت اړوند د صبریو او یعقوبیو په ولسوالۍ کې د لسګونو شاعرانو او د شعر او ادب د مینوالو په ګډون د شملې په نوم مشاعره جوړه شوه. په یاده مشاعره کې د خوست سربیره د یو شمېر نور ولایتونو شاعرانو هم ګډون کړو. د دې مشاعرې تابعه کوونکو ویل له دې غونډې موخه د پښتو ژبې پالل او د خلکو د فکرونو رغول دي. د خوست صبریو او د یعقوبی ولسوالۍ په تیرو شلو کلونو کې د دې ولایت له ناامنو سیمو څخه ګڼل کېده. نن حالت نجیب الله لوخیل په رپورت کې
د شملې مشاعره کې د لوی پکتیا، لوی ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. د مشاعرې یو تن تنظیموونکي سبیل سعد مشال راډیو ته وویل چې د دې مشاعرې موخه د پښتو ژبې او ادب پالل او د ولس د ذهنیت رغول دي.
په دغه ټولنه کې عامه ذهنیت ورغول شي، خلک یو مثبت لوري ته رهي شي او د دې ترڅنګ پښتو ادب او پښتو ژبه وپالل شي. ان شاء الله ملګرو ته ډاډ ورکو دغه مشاعره چې سګ کال یې څلورم کال دی دا بلا دوام کوي.
د پښتو ژبې پیژندل شوی شاعر پیر محمد کاروان په اوسنیو حالاتو کې د شملې مشاعره هیله بخون کې وخوده او د پښتو ادب په ډګر کې نوی راټو کېدلی او ځوان استعدادونه وستایل.
د شملې مشاعره ما چې ولیدله په دې حالاتو کې ډېره هیله بخون کې وه، ډېره د جمع جوش نه ډکه وه، ډېره ژوندۍ وه او زړه کې مې دا دعا وکړه چې خدای دې افغان وطن، د افغان وطن ځوانان او دغه ادیبان، لیکوالان او شاعران او هغه څوک چې د دې وطن سره مینه لري خدای دې د بدو سترګو وساتي.
د ننګرهار څخه راغلی شاعر یار محمد پردیس ویل د خوست ګڼې سیمې د هنر او ژبې د بډاینې لپاره پنځون کې لري چې په راتلونکي کې به د پښتو ژبې د ویاړ سبب وي.
خوست په سیمه سیمه، په کلي کلي، په ولسوالۍ ولسوالۍ کې لسګونه بلکې سلګونه دغسې د هنر او د ژبې د بډایښت لپاره تخلیقګران لري او پنځون کې لري چې راتلونکي کې به دا ژبه او ادب او پښتو ژبه به پیو ویاړي.
په مشاعره کې د خوست او نورو ولایتونو لسګونو شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه واورول. خوستی شاعر جهانزیب جوهر د مشاعرې ګډونوال ته طنزیه شعرونه وړاندې کړل.
کشران مې زکه خوښ دي د مشرانو نه ملګرو چې کوم مشر تکې نه دنیاوی غاپ لګوي. جوهر هم کلا کلا چې خښولې ګلې اوخري بابا او د کاکا په مخ کې پرې غاپ لګوي.
د ننګرهار څخه راغلی شاعر جاوید دلدار چې په دې وروستیو کې ټولنیزو رسنیو کې لکتونکو سره خپل شعرونه او ترنمونه شریکوي، هغه هم د شملې مشاعرې ګډونوالو ته ترنم وړاندې کړ.
شک
لخوسته همیشه بهار ننګرهار ته وسو. په ننګرهار کې د نرګس ګل کلنۍ مشاعره په تیرو ورځو کې ترسره شو چې په لزګونو شاعرانو په کې شعرونه وویل. نرګس ګل مشاعره د تیرو اتو کلنو راهیسې د سپرلي په موسم کې چې د نرګس ګلونه په کې رسیدلې وي او وږمو یې د ننګرهار فضا معطره کړې وي په ننګرهار کې جوړیږي. نو تفصیل له جلال آباده د مشال رادیو خبریال په دې رپورټ کې راکوي.
ہجر یہ پزڑ باندھ دا غلیا مغلیا مڑنگ پلا رزم سلگونی ولیا
دا غبر ترنم دا ننگرار دا افلاطون کلتور ریاست لو انگر سخاوری دل کیگی چرته چې د نرګس ګل کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه. د مشاعرې د پیل له مخه په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مشر قاری نور محمد حنیف وویل:
زه ډیر خوشاله ده هغه چانم چې د دې مشاعرې ته دا وخه ده اوس حضرت مصر مجلس کې ناشته د لوی الله نه ورته عمر دراز غواړو. زه مو غواړم چې دا رقم مراسم هر وخت به د مو و تاسو وکړو د ادیبانو لیکوالانو نظرونه او فکرونه سره
په مشاعره کې پر غزلونو سربیره نظمونه هم وویل شول چې د ضیاءالدین همتمل د نظم یوه برخه یې ستاسې پر وړاندې کدو.
نه ټپیشته نه دی اورم سندرې د پاولیو شور دې نه راځي دلبرې د بنګړیو شنګ دې بیا دوزخی شوی کهکشان په څیر قامت دې رامات شوی په ښکلا دې تور دیوانو کوډې کړي له هغې وجود دې سوړه سویلۍ خیژي لونګین د سینې دې کنګل شوی اژدها د زمانې بهانې ګوري ګاونډیان دې بیا د حسن دلالان شول شنه خالونه دې د ټنډ یتیمان شول بیا بیخي در سره کیږي سوالګری
د پاولې شور دی ناراضي دلبري. ل جلال آباد مو د مشال رادیو د خبريال پر رپورت کې د نرګس ګل مشاعري حال اوریده. سورز وړاندې په پیښور کې د افغانستان او پاکستان د پښتنو هنرمندانو یو کلتوري او سندري زغونډه جوړه شوې و. په دغه غونډه کې د نورو سندرغاړو ترڅنګ مظهر خان هم برخه اخیستې و. مظهر خان د ډیر یو هنرمند دی چې له ډیرو کلونو راهیسې د ولسي سندرغاړي ظاهر ماشوخیل سره جوړه سندرې وایي. د دواړو ترمنځ د شاګرد او د استاد رشته ده. دا په داسې حال کې ده چې په اوس وخت کې نوي سندرغاړي چاته ګوړه یا شکر نږدي او د کمپیوټر له لارې د سندرو لپاره لاره هواروي. د مشال خبریال شانواز ترکزی له دغه خوږژبي هنرمند سره خبرې کړې دي او ورنې پیښور ته د افغان هنرمندانو د تازه کډوالې په اړه هم معلومات وخت دي.
د ډیر میدان سره تعلق ساتم. پیښور کې ژوند کوم جی تقریبا 22 سال مې وشو. د ظاهر ماشوخیل استاد دی په سرپرستۍ کې لکه ژوند کو لګي او دغه میوزیک هم کو فنم کو جی.
سو موزیک لري
زه جی بس د سکار دی چې د استاد سره چې کوم دی نو د اواز شاګردی ما دا غینه د اواز شاګردی کړل کنه و وسه پوری ور سره يم لکه دا سی ډیر زمام بخلی پګان ملګری راغلی رئیس باچا غوندی بادر زی غوندی خو زما داسې و چې زما استاد مال لکه د پلار لکه د رور لکه د استاد نه علاوه د مینې را لرا کړل
خو استاد
ډیر ډیر خو
قربان خو دې شمه مزر رور که دغه پښتنه در نو کومه نن دلته دغه ایونت کې څنګه ما غینم پښتنه وکړه. یو هنرمند واحد د انسان دی چې هغه عام سره سیاستدان مولا د بل قوم سره لکه کومند نو افریده یا دیروجه دا ټول په یوځه باندې را شاید موږ عام خلک راغوندو کو سیاستدان خو خپل پارٹی راغوندي بل څوک نشي. هنرمند واحد د ستند چې هغه هر څوک یو ټغر باندې کې نه او ځانته ابو یو خوریدون کې ته جوړې چې ته ما ووره هنرمند دومره شکر دی او حیثیت دی زموږ په ټولنه کې خدای ورله ورکړی دی. یو وخت په ډیر کم داسې حالات بد راغلي او په سواد کې بد راغلي زما هنرمندان دغه ځای هم راغلي هغه حالات بس تا په ځین کې چې هغه سیس ته وګورو داسې سترګې پټې کوو کوم وخت په تا تیر شوی دی یو بد وخت او نن زما د افغانستان د ننګرهار او د کونړ په خلکو باندې تیرې څه احساسات دي ذهن کې ستا سره ځي چې یاره د دوی سره باید خلک څنګه مرسته وکړي ځکه چې یو وخت کې به ته هم مرستې ته لیوالې وې چې خدای ما سره څوک مرسته د دوی سره باید خلک څنګه مرسته وکړي ټول پښتانه.
صاحب خبر داسې ده چې د دې دا اوس چې کوم حالات راغلي په بر پښتونخوا دغه حالات چې کوم دی کړنو موږ واړه رالوي شو دغه حالات چې کوم دی د دې غریبانو باندې چې کوم دی کړنو تیریږي لګیا دي د دې مخ کې هم چې کوم دی کړنو دوی لکه کوزي پښتونخوا ته راغلي او د بر پښتونخوا سمره فنکاران ملګری دي هغه دلته چې کوم دی زما په یاد سره یو
تیس سال یا پچیس سال مخکې چې کوم دی دا ټول هنرمندان چې اوس تاسو دلته یې نه لګیا دا غون هنرمندان د دې ځای نه چې کوم دی دوی خپل لکه مثال په تور باندې خپل یو مقام ساز کړی. الله پاک هم دی کوزی پښتونخوا کې دی له مقامات لکه هغه ورکړي دي. الله پاک پې ډېر رحمېدلی دی. او مقصې چل لکه اوس هم دی باندې هغه حالات راغلي دي. نو مخکې چې څومره لکه مثال په تور باندې اویرنس یا تعلیم او شعور هغه مینه کې نه وه خو لکه نور هغه د فن هغه محبت او هغه مینه خو لکه سره دي یو بل سره ساتله. او مونږ هم چې کوم دی بری پښتونخوا ته لاړ شو لکه دوی مونږ له ډېره مینه راکوي. او بله خبره داسې ده چې زمونږ دا کوزه پښتونخوا خو داسې ده چې لکه مخکې هم د دې لپاره زمونږ د کلي زمونږ د ښار زمونږ د دیرې زمونږ د حجرې ورونه دي ته مخکې بیرته اوس هم بیرته دي زمونږ په زړونو کې د دې ځای دی او مونږ ولې په زړونو کې ځای ورکړی دی. جی
ډېره خو دې مننه کوم مزر به دغه ډېره وړه غوندې واخرنی پښتنه درنه وکړو بچې شاید داسې یو څه په هنر په لاره کې داسې یو څه سیز وي چې هغه کله دې سوچ کړی وي چې یاره دا خو په ننګرهار کې دا یو سندرغاړی دی اوس که د هغه سره زه لږ میلاو شم او دا تېر نظر زده کړم یا شاید د هغه یو هنرمند کتلی وي چې یار ظاهر ماشوخیل صاحب چې کوم دی نو هغه یو دې ځای کې ټپه کولی شي یا فرض کړه دې ځای کې یو هنر د سره زده او دا تې زه زده کړم خو موقع نه وه میلاو شوې چې راشه درشه شاید موقع اوس اداره لوم څه فکر کوي چې یاره زمونږ دا هنر به دې سره نور هم هغه شیان چې کوم ستانه دي زده دغې نه زده کې دغې نه دي دوستانه زده کې داسې یو موقع شته او یا نه.
ولی نشتجی دی د افغانستان موسیقی خو ډیره خوږه موسیقی ده او د دې موسیقي چې کوم دی کوم په دې کې هغه د پښتو کلچر او هغه چې کوم دی هغه خو نمائندګي کوي هغه واضح ښکاری. او لکه دې کې ډیر ستر ستر استادان شته چې مخکې هم لکه ما تاسو ته ذکر وکړو چې زمونږ د پیښور ډیر داسې سندرغاړي د دې اوسیدونکو د دې زی هغه چې کوم دی لکه مثال په تور باندې سیدا ګل مینا استاد شو هغه ډیر یو ستر استاد دی غټ شخصیت دی هغه نه ډیر زده کړې دلته کې د پیښور فنکاران هم کړی وي. او لکه شکر الحمدلله زمونږ په پیښور کې هم لکه داسې داسې استادان شته. زه د دې خبرې ګوایم کنه جی یو فرمان ماشوم یو سندرغاړی هغه هم لکه د افغانستان د سیمې دی اوس لکه شاید چې راغلی بی هغه دغه مشرور او هغه راغی او زما استاد سره هغه کینوګینی هغه چې کوم دی خو باقاعده لکه هغه میراثیان ورته ویلې شي دغه د پلارو د نیکنه د فن را روان دی کنه. خو په دې افغان فنکارانو کې د بری پښتونخوا فنکارانو کې داسې الکان مې هم لیدلې دي چې داغي مشران او خپل کشران راوستي دي او زما د استاد سره کینولې او ورته ویلې دي چې یاره استاد جی دې ته چې دې کنه دا تاسو د आवाज نه ډیر متاثر دي دا تاسو د غږ نه متاثر دي تاسو ویل کنه چې لکه ظاهر ماشوخیل په یوزې کې ټپکه ولې شي د دې الک دا شوق چې یاره زه هم لکه د ظاهر ماشوخیل نزد کړو کوم واغه زی کې ټپو کم چار به ته وې ما اغه لکه ظاهر استاد ماشوخیل کې چې کم د پښتو د کلچر د ثقافت د وجری زمونږ استاد خو د وجری فنکار دی کنه چې د میدان فنکار دی او جی او ما تر اوسه پوری زما 20 کی سال وشو د استاد سره ګرځم راګرځم ز سیبا لکه دا کریډیټ هم زمونږ په دغه کې د جون او د فن په جون کې دام حاصل لې چې مونږ د استاد سره د ملیشیا کې د پاکستان امبیسی کې هم پروګرام کړی دی.
اوریدونکو د مظهر خان خبرې مو اوریدې. زه نجیب عامر له تاسو اجازه غواړم او تاسو بل نه درکوم چې په تلو تلو کې د مظهر خان او ظاهر ماشوخیل په آواز دا جوړه ټپی وره.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده.
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
سر رنگ تبل